دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې نن پنج شنبه ده د دیارلسو اتنی وکال د اقرب د میاشتې نهمه ده چې د 2019 کال د اکتوبر د میاشتې یو دیر شمه کیږي لومړی پام وکړئ د خبرونو لندېسته
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د سیاحت تر ملاتړ لاندې د افغانستان حکومتي ځانګړي ځواکونه د بشري حقوقو په سرغړونو تورن کړي په پاکستان کې د مسافرو په اورګاړي کې د تصادفي چاودنې له امله لږ تر لږه څلور اویا کسان وژل شوي دي او د امریکا کانګرس د جمهور سیستم د عزل کولو د تحقیقاتو په خاطر نن رایګري کوي
قدرمن اوریدونکو نن په خبرونه کې په خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم لرو چې د کندوز خلک وایي اقتصاد یې د جګړو او ناامنیو له امله ضعیف شوی دی
په دې خاطر چې په دوه ځل قندوز هم سقوط شو د خلکو اقتصاد ډېر راټیټ شو او چا وس نه رسېږي د مغازې مالو ته
د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د سرطان په ګډون غیر ساري ناروغي تر 15% پورې د مړینو سبب ګرځي
Around the world, October is the month of breast cancer awareness.
او هر کال په امریکا کې د اکتوبر په یو دیرشمه د هالووین ورځ لمانځل کیږي دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو خو اوس به د دې سات خبرونه سید سلیمان شاه او نوشابه آشنا تاسو وایي
السلام علیکم د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ په یو تازه ریپورت کې د افغانستان د ملي امنیت ځنګړي ځواکونه چې د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره یا سی ای ای ملاتړ کوي د بشری حقوقو په سر غړونو تورن کړي او د دغو ځنګړو ځواکونو د منحل کولو غوښتنه کړې د بشری حقوقو د نړیوال سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی په خپل یو تازه ریپورت کې چې د پنج شنبه په ورځ د لړم په نهم خپور کړی د سی ای ای له ملاتړ نه د حکومت دا ځواکونه په غیر قانوني وژلو او په صحرایي محاکمو په زور د خلکو په تریتم کولو نیولو د شپې لخوا عملیاتو هوایي بریدونو او د بشري حقوقو اړوند نورو سرغړونو باندې تورن کړي او دا ډول اعمال او کړنې جنګي جنایتونه بللې دي د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان وایي چې د تروریزم په ضد د ځواکونو لخوا د 2018 میلادي کال نه د روان 2019 میلادي کال تر نیمایي مودې پورې د څوارلسو قضیو پیښو باب تحقیقات کړي دي چې له مخې څرګندېږي چې د افغانستان د حکومت ځانګړو ځواکونو د بشري حقوقونه جدي سرغړونې کړې وې خو د افغانستان د ملي امنیت د شورا یو ویان کبیر حقمل په دې اړه د رویټرز اجنس ته وویل
د بشري حقونو د څار سازمان رپورټ موږ ته ورسېد په رپورټ کې د راغلي هر مورد په اړه موږ په خپل وخت اقدامات کړي او واضح موقفونه مو نیولي دي د راغلو موضوعاتو په اړه اصلاحي پروګرامونه هم روان دي
حقمل اومنله چې په رپورت کې ځینې حقایق هم شته خو په ځینو برخو کې اشتباهګانې هم شوې دي
په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته له سفر وروسته کابل ته ستون شوی دی او له حکومتي چارواکو سره په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو بهرنیو استادانو د خوشي کولو په اړه خبرې کړي دي یوې معتبرې حکومتي سرچینې امریکا غږ ته د پنجشنبې په ورځ وویل چې خلیلزاد اصلا د حقانی شبکې له منګولو نه د دغو دوو برمته شوو بهرنیو استادانو د خوشي کولو په اړه د خبرو لپاره کابل ته راغلی دی طالبانو د 2018 میلادي کال په اگست کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون امریکایي او یو استرالیایي استاد په کابل کې وتښتول یو شمیر رسنیو طالبانو ته د نږدې سرچینو له قوله راپور ورکړی چې د بهرنیو استادانو په بدل کې د انس حقانی او حافظ رشید په ګډون د لسګونو طالبانو چې د حکومت سره په بند کې پراته دي د خوشي کولو لپاره خبرې روانې دي له دې وړاندې ښاغلي خلیلزاد په اسلام آباد کې هم له طالبانو د استازو سره د دغو دوو بهرنیو استادانو د خوشي کولو په اړه خبرې کړې وې
زمونږ غږ د واشنگتن نوري د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پنجشنبې په ورځ د لړم پر همه ریپورت ورکړی په داسې حال کې چې په افغانستان کې جنگ زور مندلی په جنگ کې د امنیتي ځواکونو تلفات ورځ په ورځ زیاتیږي ورځپاڼه وایي چې د تلفاتو زیاتوالی ښایي چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتو په بدل کې د جنگ د ختمولو په خاطر د طالبانو او امریکایي مامورانو احتمالي خبرې به له ستونزو سره مخامخ شي ورځپاڼه د افغانستان د بیا رغونې د پروژو د څار لپاره د امریکا د حکومت وزارت د ځانګړي مفتش د دفتر یا سیګار د تازه ریپورت په حواله وای چې سکل امنیتی ځواکونو د امنیتی ځواکونو په تلفاتو کې د تیر کال په پرتل په همدې موده کې 15% زیاتوالی راغلی دی. ورځپاڼه د دې ریپورت په حواله لیکي چې متحده ایالاتو د افغانستان د 13 کلن جنگ په دوران کې تر اوسه پورې 70 میلیارد ډالر د افغانستان د امنیتی ځواکونو په روزلو او پر وسلو باندې په سنبالولو مصرف کړي، خو اوس هم دغه ځواکونه د پوځي عملیاتو په وخت د بهرنیو ځواکونو هوایي او ځمکني ملاتړ ته اړتیا لري.
پاکستانی چارواکي وایي چې د پنجشنبه په سهار د پنجاب په صوبه کې د مسافرو په یوه اورګاډي د ګازو د ډبې د چاودیدلو په سبب لږ تر لږه 4 مسافرین وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. په اورګاډي کې د سبانري د پخولو په مهال چاودنه په داسې حال کې وشوه چې اورګاډي د لیاقت آباد ښارګوټي ته د رسیدو په حال کې و.
د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې نن د پنجشنبه په ورځ رسمن د هند فدرالي دولت برخه وګرځېدله. د هند پارلمان تقریبا 3 میاشتې مخکې د مرکزي حکومت په غوښتنه په اساسي قانون کې خصوصي حیثیت ختم کړی او بیړنۍ حالت اعلان شوی و. دا اعلان په داسې وخت کې شوی چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر د شخړې په سر لانجه زیاته شوې.
خبرونه ته ادامه ورکو. د امریکا د دفاع وزارت د اسلامي دولت یادایش د ډلې د وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي د پټېدلو پر ځای باندې د پوځي برید ویډیوګانې د چهارشنبه په ورځ ناوخته خپرې کړې. په ویډیو کې ښودل کیږي چې په هلیکوپټرو کې سپاره امریکایي ځواکونه هغه کسان څنګه لمانځه وړي چې ډزې کوي. لوړ پوړي امریکایي جنرال کینیت فرانک مکینزی وویل چې البغدادي د دوو ماشومانو سره یو ځای یو تونل ته ورننوت او په داسې حال کې چې کسان هم همالته وو خپل ځانونه یې په چاودیدونکو موادو والوزول. ویډیو ښیي چې د لټون او د اسنادو د راټولولو نه وروسته دوه نیول شوي کسان او د البغدادي مړی رااخلي او ټوله سیمه بمباري کوي. تر څنګ جمهور رئیس ټرمپ د هغه سپینوم هم څرګندوي چې د البغدادي د وژل کېدو د عملیاتو په دوران کې ټپي شوی و. جمهور رئیس ویلي چې کانین به په راتلونکې اونۍ کې د منځني ختیځ نه سپینې ماڼۍ ته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د مډال او ستاینې دپاره راوستل شي.
د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو په مجلس کې ډیموکراتان وایي چې نن د پنجشنبه په ورځ به د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ځل کولو د تحقیقاتو په لړ کې یو مهم ګام پورته کړي. د استازو د مجلس مشرې میرمن نانسی پیلوسی په دې هفته کې رسمن د ټرمپ د ازل کولو د تحقیقاتو پروسې د پیل کولو لپاره د رایګرۍ اعلان کړی و. د امریکا غږ د خبریال د رپورټ خلاصه له شافیا سردار نوري.
د استازو د مجلس ډیموکراتان د تیرې میاشتې راهیسې د استخباراتو په کمیټه کې د تړلو دروازو تر شا وروسته له هغه د جمهور رئیس په اړه تحقیقات پیل کړل چې یوه افشاګر ټرمپ تورن کړ چې له اوکراین سره یې د کانګریس تصویب سوي 400 میلیون ډالر مرسته د جو بایډن او د هغه د زوی هنټر بایډن په اړه د فساد د تحقیقاتو په شرط ځنډولي وه. د استازو د مجلس ډیموکراتان احتیاط کوي او وایي چې د رای ګیري د جمهور رئیس د ازل کولو لپاره نه ده، خو په تحقیقاتو کې یو ګام دا دی چې عمومي استماعیه غونډو ته به اجازه ورکړي. ټاکل سوی د عمومي استماعیه غونډې د نومبر په نیمایي کې پیل سي. د دې ترڅنګ د استخباراتو د کمیټې مشر آدم شیف پلان لري چې یو مهم شاهد یعنی د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولتن څخه وغواړي چې په محرم شکل معلومات ورکړي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د چین د کمونست ګوند په کلکو الفاظ غندلی دی او ویلي چې متحده ایالاتو سره د یوه رښتینې دښمن په توګه چلند کوي. هغه د چین کمونست ګوند د پالیسیو غندنه وکړه او ویل چې د یوه مستبد او ظالم نظام په توګه نورو هیوادونو ته هم د دې سیستم د صادرولو هڅه کوي. پمپی وویل چې چین پر امریکایي شرکتونو فشار اچوي او د سمندري چارو په برخه کې د نورو په خاوره ادا کوي. هغه دا خبرې د نیویارک د هڅن انسټیټیوټ د چهارشنبه په ورځ په داسې حال کې وکړه چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس هم چین یو زور ځواک هیواد وباله او د امریکا د یو ستراتیژیک سیال په توګه یاد کړ. چین هم په ځواب کې دا تورونه بې اساسه بللی دي او وایي چې امریکا د چین بدنامول غواړي.
او جاپان او جنوبی کوریا ویلی دی چې د شمالی کوریا پاوز د پنځشنبه پر ورځ د لن واټن دوه توغندي ورکړي دي او ممکن چې بالستیکی د جنوبی کوریا دفاع وزارت ویل چې توغندو د 90 کیلومتر په ارتفاع کې 300 اویا کیلومتر لاره اوهله او د جاپان په سمندرګي کې ولوېدل. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې پام وکړئ رپورټونه ته. ځینې څېړونکي او حکومتي سرچینې وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا ځل په افغانستان او پاکستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو یرغمل سوو استادانو د خوشي کولو لپاره دی د اسلام آباد څخه بیرته کابل ته راغلی دی. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
ځینې سرچینو ویلي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد له اسلام آباد نه بیرته کابل ته راغلی دی او له حکومتي چارواکو سره د زندانیانو په تبادلې خبرې کړې دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب دا ونې وویل چې زلمی خلیزاد افغانستان ته د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشي کولو په اړه د افغان حکومت د مرستې د غوښتنو لپاره راغلی و. محب ویلي وو چې افغان حکومت مرستې ته تیار دی، خو په ورته وخت کې ځینې څېړونکي بیا وایي چې د طالبانو له لوري د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشي کولو په بدل کې د انس حقانی په شمول د یو لړ نورو بندیانو د خوشي کولو غوښتنه شوې ده.
تیر پله په اسلام آباد کې د ډاکټر خلیزاد او طالب پلاوي ترمنځ د خبرو اترو محوریت هم د انس حقانی، عبدالرشید عمری او ځین نور طالب مشرانو تبادله د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په مقابل کې په دې اړه توافق شوی. د خلیلزاد اوسنی سفر کابل او اسلام آباد ته هم پام دی موخه دی، ولې افغان ولسمشر او افغان حکومت غواړي چې د زندانیانو تبادله د بین الافغاني مذاکراتو جز وګرځي او تر اوسه پورې افغان ولسمشر په دې اړه باندې توافق نه دی کړی.
پخوانی طالب چارواکی مولوی سید اکبر هغه بیا وایي چې طالبانو یو لیست دغه دوو یرغمل شو د خوشي کولو په مقابل کې زلمی خلیلزاد ته سپارلی دی.
لیست غټ لیست دی او یو اچاو کسته برسیږي، نو کېدای شي دا کار وشي.
دا چاته سوال څه ویل دی؟
دا خو موضوع تر اوسه پورې چې دا ول سره نیولې ده خلیلزاد را نیولې ده خبره، او دا خبره به خلیلزاد تر پای رسېږي.
انس حقانی شپږ کاله وړاندې ونیول شو او په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون یو امریکایي او بل استرالیایي استاد نږدې څلور کاله وړاندې د حقانی شبکې له لوري یرغمل شوي دي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د سرطان په ګډون غیر ساري ناروغي تر 50% پورې د مړینې سبب ګرځي. په دې باره کې به رپورټ لږ وروسته واوري. خو د بشری حقوقو د څار سازمان وایي هغه افغان ځواکونه چې د امریکا د سی آی ای په ملاتړ عملیات کوي له بشری حقوقو جدي سرغړونې کړي او آمدن یې په عملیاتو کې ملکي خلک په نښه کړي دي. خو افغان حکومت وایي چې د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان دغه رپورټ په ځینو برخو کې نیمګړتیاوې موجودې دي. نور حال په رپورټ کې واوري.
د بشری حقوقو د څار سازمان په دغه راپور کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای په ملاتړ افغان ځواکونه د بشری حقوقو څخه په سرغړونې تورن شوي او ځواکونو د منحل کېدو غوښتنه کړې ده. راپور وایي دغه ځواکونه په صحرایي وژنو، په زور د خلکو تریتم کولو، نیولو، شپنیو عملیاتو، هوایی بریدونو او د بشری حقوقو څخه نورې سرغړونې هم کړې چې دا کړنې جنګي جنایت دی.
ما دوه کاله مخکې په افغانستان کې د هوایی بریدونو په اړه څېړنه کوله. د لاسو کسانو سره تر مارکو وروسته راته یو کس د بیل ډول وژنو په اکله کیسه وکړه. لومړی ځل لپاره ما داسې شیان واورېدل چې داسې بریدونه ستونزلی شوي دي او خلک یې د مخنیوي لپاره هیڅ چاره نه لري. هغه چې څه وویل موږ په همدې راپور کې دقیق ثبت کړي دي.
د راپور 2018 کال نومبر څخه د 2019 کال اګست میاشت پورې موده کې برابر شوې. دغه راپور په همدې موده کې 44 داسې پیښې څېړلې او ثبت کړي چې د سی آی ای په ملاتړ افغان ځواکونو په بریدونو کې جدي سرغړونې کړې دي. شپنی عملیات چې په کلیو بانډو کې ترسره کیږي د یاغیانو د ژوندۍ یا مړ په نوم یادیږي. د دې راپور موندنې ښیي چې په شپنیو عملیاتو کې حکومت پلاو ځواکونو په غیر قانوني ډول ملکی خلک هدف ګرځولي چې عمده علتونه ناسم استخباراتي معلومات، د طالبانو سره د همدردی تور، په عمدي او غیر قانوني ډول د افرادو تریتم کېدل او قانوني تعقیب او تحقیق کې پاتې راتلل دي.
دا بریدونه د امریکایي ځواکونو، افغان ځواکونو او په حقیقت کې د طالبانو لخوا هم د ټولو نظامي عملیاتو او جګړې یوه برخه ده. له تیر یو نیم کال راهیسې په پوځي عملیاتو کې په رښتینې توګه زیاتوالی راغلی دی.
د بشري حقونو د څار سازمان په غزنی، هلمند، کابل، کندهار، ننګرهار، پکتیا، اروزګان، وردک او زابل کې 9 کسانو او د پیښو شاهدانو سره مرکې کړي او د پیښو اسناد له سیمه ییزو رسنیو او یو شمېر افغان موسسو اخیستي چې د ملکي تلفاتو راپور نه جوړوي. د بشری حقوقونو د څار نړیوال سازمان وړاندیزونه هم لري چې پکې په بیر د حکومت پلو وسلوالو ګروپونو بي وسلې کول، د لګیدل تورنو پاړه د خپلواک تحقیقاتو سره همکاري، د موجوده مخفي زندانونو او جبري ورکیدل دقیق او به طرفه څیرنه، د ټولو تیوي کارکونکو او تاسیساتو خوندي کول، د ټولو بشری حقوقونو او د جګړې له قوانینو د سرغړاونو د تورنو جدي پلټنه او د تورن کسانو محاکمه کول او ملکی ځانمنو شیبه ته مالی جزاه ورکول دي.
د بشری حقوقونو د څار سازمان رپورت مکتوب رسید. په رپورت کې د راغلي هر مورید په اړه موږ په خپل وخت اقدامات کړي او واضح موقفونه مونیولې دي. د راغلو موضوعاتو په اړه اصلاحي پروګرامونه هم روان دي.
دغه سازمان طالبان ته هم وړاندیزونه لري چې پکې تر ممکن حده په بریدونو کې د ملکی خلکو خوندیتوب، ګڼمیشت سهوته د وسلوال نه لیږل او د زور او تهدید لاره د شخصي ملکیتونو استفاده او د خوراک غوښتل. د امریکا مرکزی استخباراتي ادارې سیاسي ویان تیموتی بریک د رویټرز خبری اژانس ته په دې اړه ویل چې طالبان دغه سیو مشابه کړنلار لمخې عملیات نه کوي، بلکې عملیات ډیر خراب دي. طالبان د پروپاګاندا یو پراخ کمپاین تر سره کوي چې د افغان مشروع حکومت ملاتړي بې اعتبار کړي. د ملګرو ملتونو د راپور په اساس د 2019 کال په 9 میاشتو کې 2503 ملکیان وژل شوي او 5500 ټپیان دي. د ملکي تلفاتو ډیره برخه د وسلوال طالبانو د بریدون له کبله بل شوي، خو حکومتي ځواکونه او حکومت پلو عناصر او بهرني اسکر هم ګرم بلل شوي دي. د امریکا اردو وایي چې دغه ټولو ملکي تلفاتو اصلي لامل طالبان، داعش او القاعده ډله ده چې بې معنا جګړه کوي. وحید الله فیضی، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگټن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د بهرنیو رپورټونو ترڅنګ د کندوز خلک وایي چې اقتصادي د جګړو او ناامنۍ له امله ضعیف شوی دی. په دې باره کې رپورټونه ورسته لرو، خو اوس براسو د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د سرطان په ګډون غیر ساري ناروغي تر 15% پورې د مړینو سبب ګرځي. د اغه خان موسی یو چارواکی ویلي د زیژون په محل د افغان میندو د مړینې ورسته د سینې سرطان ډیرې مندې وژني. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابل رپورټ لري.
د اکتوبر میاشت په نړۍ کې د سینې د سرطان د ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي د میاشتې په توګه لمانځل کیږي. په افغانستان کې د سینې د سرطان په اړه د پوهاوي د کچې د لوړېدو لپاره نن په کابل کې د عامې روغتیا وزارت او دغه وزارت سره د نړیوالو همکارو ادارو لخوا یوه غونډه جوړه شوې وه. د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول د څانګې رئیس ډاکټر سید حبیب اروال دې غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې اوس مهال 10 او 30 پورې د سرطان په ناروغۍ اخته مریضان شته دي.
په غیر ساري ناروغیو کې چې ډېرې دي، خو څلور ډېرې مهمې دي. چې اول د زړه ناروغي، د زړه د رګونو مهمې ناروغیانې دي. دوهمې د سرطان ناروغیانې چې سلګونو ډوله دي. او درېیمې د شکر یا دیابت ناروغۍ چې تاسو یې پیژنئ. او څلورم د تنفسي مزمنې ناروغۍ هم دي چې دا ډېرې خطرناکې وژونکې ناروغۍ دي. متاسفانه چې د 2011 کال نه پاخوا د غیر ساري ناروغۍ د مخنیوي لپاره دومره نړیواله توجه هم نه وه.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیر 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا 15,000 ناروغانو د سرطان د ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. په افغانستان کې تیر کال د سینې په سرطان د اخته ښځو شمېر 3,000 ښودل شوی، چې دغه شمېر 1,000 د دغې ناروغۍ له امله مړي شوي دي. خو د ولسي جرګې یوه غړي میرمن شینکی کړوخیل چې په خپله هم پر دغې ناروغۍ اخته ده او په افغانستان کې سرطان د ناروغۍ په اړه د خلکو د پوهاوي دپاره د تیرو 3 کلونو راهیسې کار کوي، د عامې روغتیا وزارت شمېرنې کمې ګڼي او وایي چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په کلو او ولسوالیو کې د ناروغانو ثبت سیستم د نشتوالي له امله کیدای شي دا شمېر د دې څخه ډېر زیات وي.
ډاکټر صاحب گفتن که د حدود 30,000 to 40,000.
ډاکټر صاحب وویل چې د 150,000 پورې افغانان د سرطان په ناروغۍ اخته دي. دا زه تاسو ته ډاډ درکوم چې شاید دا شمېر څو چنده زیات وي. د دې لپاره چې موږ اصلا ډاکټر ته مراجعه نه کوو او که مو مراجعه کړي وي، په کلیو او بانډو او ولسوالیو کې آیا واقعا موږ د سرطان پیښې ثبت کړي چې څومره پیښشته دي
چې قوچو داره.
مېرمن کلوخیل چې په کابل کې دی غونډه وینا کوله، په افغانستان کې سرطان د ناروغۍ درملنې په برخه کې د محدودو امکاناتو یادونه هم وکړه. ویل چې افغان ډاکټران د دغې ناروغۍ پر وخت د تشخیص په برخه کې ډېرې روزنې ته اړتیا لري. همدې غونډې په کابل کې د اغا خان د پرمختیايي ادارې چارواکي مېرمن شهیده آزاده وویل چې په افغانستان کې ډېرې میندې د سینې د سرطان په ناروغۍ ژوند له لاسه ورکوي.
Around the world, October is the month of breast cancer awareness.
په ټوله نړۍ کې د اکتوبر میاشت د سینې د سرطان د پوهاوي د میاشتې په توګه لمانځل کیږي. افغانستان د نړۍ د ډیرو برخو په څیر د غیر ساري ناروغیو د ستونزې سره مخ دی. په دغه هیواد کې 15% مړینې د سرطان په ګډون د غیر ساري ناروغیو له امله پیښیږي، په ځانګړي ډول د سینې سرطان له امله. او زه باور لرم چې د زیږون پر مهال د افغان میندو د مړینې وروسته ډېرې افغان میندې د سینې د سرطان په ناروغۍ خپل ژوند له لاسه ورکوي.
After pregnancy related deaths.
اوس مهال په افغانستان کې د سرطان د ناروغۍ د درملنې لپاره کابل کې د جمهوریت په روغتون کې یو کوچنی مرکز فعالیت کوي. دغه مرکز ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د سرطان د ناروغۍ د درملنې لپاره یو 220 روغتون جوړېدو لپاره کار کوي، چې دغه مرکز د چارواکو په وینا جوړېدل به ډېر کلونه وخت واخلي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د کندوز خلک وایي چې اقتصادي د جګړو او ناامنیو له امله ضعیف سوی دی، کاروبار نسته، او هغه خلک چې په خوایې ښه اقتصاد درلود اوس بې روزګاره دي. ګلرحیم نیازمن په دې هکله د کندوز رپورټ لري.
په کندوز کې د لیلامي بوټانو او ګرمو لباسونو بازار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده. دوی د جمی د یخنۍ په خاطر سر له اوسه ګرم لباسونه اخلي. خلک وایي ځکه لیلامي بوټان او ګرم لباسونه اخلي چې په تیرو څو کلونو کې اقتصاد کمزوره شوی دی، کاروبار کم شوی، او هغه عایدات چې پخوا یو کاروباري سړی درلود اوس یې نه لري. بسم الله د لیلامي ګرمو لباسونو په بازار کې د ژمي لپاره څه شی اخلي؟ هغه وایي ژمی را روان دی او ضرورت لري چې یو ګرم جمپر ولري.
بسم الله، مې او د قندوز د ولایت اوسیدونکو یم. د نظم پر رسیدو سره په قندوز کې ډېر هوا زیاته سړیږي. قندوز کې نسبت نورو ولایتونو کاروبار هم ډېر کم شوی دی. په دې خاطر چې په 2000 قندوز هم سقوط شو، د خلکو اقتصاد ډېر راټیټ شو، او چا وسه نه رسیږي د مغازي مالو ته، لکه جمپر دا او د باز شیان نور دي، او د لیم مالونه ډېر کلک مالونه دي. نسبت مغازي دا اقتصادي دي او ډېر کلک دي، او د څو کاله هم کار ورکوي. او زه خپل دا اوس راغلی یم د لیم سرایته، او زوم غوړم چې دا جمپر د باز په شی وکړ. وخت
د قندوز اوسیدونکو زیاودین د جمی لپاره د نوو ګرمو جامو دکان درلود، خو له یو کال رئیس دکان په دې خاطر پریخه چې تاوان یې کاوه. هغه وایي چې درې کاله وړاندې به یې په یو جوړه ګرمو جامو کې کم تر کمه 200 افغانۍ ګټلې، خو له کله رئیس چې نامنی زیاته شوه په ورځو ورځو به یې سودا نه کېده، نو مجبور شو چې دکان پریږدي. د لیلامی ګرمو لباسونو او بوټانو دوه تنه دکانداران وایي چې دوی یوازې د جمی په موسم کې کار کوي، او د قندوز خلک چې جګړو یې کاروبارونه زیانمن کړي اکثر یې لیلامی شیان اخلي.
نن مینه عامه تلا ده دلام بوټو کار کوم. لیلامی دغه مثال بازی کوریا کې بسته سوی، او بازی مثال په چین کې بسته سوی. پروش خو د زمې له خوا چې خده سیاخي موږ پروشات خي الله چې داده س لیلامی په شایل دو خاطر باندې خلک اخلي. باز مثال خو خوشبونه کې راځي چې هغه مغازه کې نسته، مقاومت لري، او خو شاین دو خاطر باندې خلک راځي اخلي.
نو می عبد الواحد د پندوز ولایت کې لیلامی دکان لري. د منګاو تاسو دا هغه چې دی جنگ زپلی دی ورورکا لیلامی ارزان املیگی اقتصادی شیدن د سیاخلی، او مغازی چې دی هغه ورورکا چا چې اخیسته قیمت هم دی او کیفیت کم دی. لیلام ورورکا ارزان دی. قندوز خلک جزی جنگ زپلی دی ورورکا دی مغازی وسنه لري، قیمت دی لیلامی ارزان دی، اقتصاد ضعیف ده، دی خلکو دا لیلامی اخلی ورورکا.
هغه کسان چې واړه کاروبارونه لري وایي چې باید د خپلو عایداتو سره سم ژوند وکړي، نو ځکه اکثر وخت د ژمي ګرم لباسونه په لیلام کې اخلي. دوی وایي چې ځینې داسې خلک هم شته چې د ورځې مزدوري کوي او د کور خوراکي مواد برابروي، او د میاشتې عاید یې 3 یا 4 زره افغانۍ وي، نو دغه خلک د نوو لباسونو د اخیستو وس نه لري. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لاري پښتو voa.com.
قدرمن اوریدونکو هر کال په امریکا کې د اکتوبر په 1 نیټه د هالووین ورځ لمانځل کیږي. په امریکا کې هر څوک په متوسط ډول هر کال د هالووین د میلې د جامو د پاره شپږ اتیا ډالره مصرفوي. ځینې خلک دا ورځ تر نورو ورځو خوښوي. په امریکا کې د هالووین داسې مینه سته چې دا ورځ په جدیت لمانځي او ځینې بیا پکې د چاپیریال ساتنې لپاره مهم پیغامونه خپروي. نور تفصیل د برېښنا عمرخیل څخه واوري.
سکلیټونه، بلاګانې او 2 کیلومتره ځای د غڼو په جالو پوښل شوی. د ویرجینیا د آرلینګټن اوسیدونکی مایک کیل هر کال د خپل کور انګړ د ماشومانو لپاره په یو ویرونکي او جالبه سیمه بدلوي.
کله چې موږ دې ګاونډ ته کډه وکړه دلته ډېر ماشومان نه وو. تیر کال 400 ماشومان دلته راغلي وو. همداراز پولیس د خپلو څراغونو سره راغلل او خوږې یې وویشلې. سړک تر 3 چوکونو پورې بند او ماشومانو ټوله شپه لوبې کولې.
اکثره مجسمې چې دلته ایښودل شوي ریموټ کنټرول لري او ځینې نورې بیا په لاس جوړ شوي. ماشومان بیا د هالووین لپاره د خپلې خوښې کرکټر لري.
په ونه کې دغه جادوګره مې ډېره خوښېږي. دا له هغه وخته دلته ده چې زه ماشومه وم. دا به آخر شی وي چې له دې ځایه لرې کیږي.
زما
بیا دغه ډنډ خوښ دی چې پکې ډېر سکلیټونه پراته دي.
د دې اونۍ په پیل کې د امریکا په پلازمینه واشنگټن کې هم د هالووین کلنۍ رسم گذشت وشو. خلک چې د چتریو سره راغلي د نړۍ د سمندرونو د خوندیتوب په اړه ډېر جدي پیغام لري.
ډېره مهمه ده چې خپلو سمندرونو ته پام واړوو او زموږ ماشومان باید په دې پوه شي چې د دوی په مرسته موږ سمندرونه خوندي ساتلی شو.
سکال اټکل شوی چې خلک په هالووین کې 8.8 میلیارده ډالره مصرفوي. هالووین 2000 کاله مخکې د سلټیک د لرغونې قبیلې د جشن په توګه پیل شو چې په اوسني ایرلند او بریتانیا کې میشت و. د هغوی د رواج مطابق 1 اکتوبر د کال آخره ورځ او د نومبر اوله د نوي کال پیل و. په امریکا کې د هالووین میله په 1921 میلادي کال کې د منسوتا ایالت کې پیل شوه او بیا ورو ورو د امریکا نورو ښارونو او سیمو ته ورسېدله. خو له 1950 کال نه را په دې خوا هالووین د مذهبي میلې په ځای د یوې اقتصادي سرګرمۍ په توګه لمانځل کیږي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگټن.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د څو مهمو خبرونو غټ کی د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ په یو تازه ریپورت کې د افغانستان د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه چې د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره یا سی آی ملاتړ کوي د بشري حقوقو په سرغړونو ځان کړی او د غوځنګړو ځواکونو د منحل کولو وختنه کړې ده. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د پنځشنبې په ورځ د لړم په نهم ریپورت ورکړ په داسې حال کې چې په افغانستان کې جنگ زور موندلی د امنیتي ځواکونو تلفات هم ورځ په ورځ زیاتېږي. ورځپاڼه وایي د تلفاتو زیاتوالی ښیي چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په بدل کې د جنگ د ختمولو په خاطر به د طالبانو او امریکایي مامورانو احتمالي خبرې له ستونزو سره مخامخ شي. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اسلام آباد له سفر نه وروسته کابل ته ستون شوی او له حکومتي چارواکو سره په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د 2 بهرنیو استادانو د خوشي کولو په اړه خبرې کړې دي. پاکستانی چارواکي وایي چې د پنځشنبې په سهار د پنجاب په صوبه کې د مسافرو په یو اورګاډي کې د ګاز د ډبې د چاودېدو په سبب 4 اویا مسافرین وژل شوي او په لسګونو کسان ټپیان شوي دي. په اورګاډي کې د سهار د چای د بخول په محل 14 په داسې حال کې وشوه چې د لیاقت آباد خرګوټي ته د رسیدو په حالت کې وو. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د پنځم په ورځ رسمان د هند فدرالي دولت برخه وګرځیدل. د هند پارلمان تقریبا د میاشتې مخکې د مرکزی حکومت په غوښتنه په اساسي قانون کې د کشمیر خصوصي حیثیت ختم کړی وو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د چین د کمونیست ګوند غندنه کړې ده.
قدرمن اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.